کوي او د بیرته ستنولو ترڅنګ هر څه ترېنه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دې راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي، زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بکات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د پسر کېدو امر اخلي، او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی پسری. چې هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې چې له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا تقریبا بیل خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او نو امیدي جوړیږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه کې چې په وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب، حلیمی صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادۍ او محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ور زیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختی ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې. هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړه چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوئ؟ یعنی فکر کوئ چې دا هم یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ یې ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لویرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو پورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغم مري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه دی لیډرشپ مسله، د ټولنیز لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به مونږ په هیواد کې بحران د مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی دي، تیر سوي دي، او بیا بل اخر تمدن او پرمختګ ته لار پرانستې ده. ولی په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود وو، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو. نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده، چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوريني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که هغه وکي او انتقاد وکي، په هغه ورځ بیا ځوان نه وي، هغه ورځ بیا ځوان ترټل کیږي. باور وکي، واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک، په ورځ ورځ ولته بنجان دي، په ورځ ورځ ولته د ځ انسان سي در سره مخامخ کیږم. زه په یو پوسټ او په یو دغه سي یو څوخ مخ کې پرسنوي کې پونجونو باندې تور پورې سوی و، سي د افغانستان په مکاتبو کې نه پیغام مخدره تو کې استفاده کیدل. دغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی وو، سیدا خنه دی ویل زنی ول سویم، ز ټارچر سویم، ز بندي سویم، ز ازیت سویم. دا زه خپل ځوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي؟ ویني ځوان به څه تدغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډېر په موجوده وضعیت خبرې وشوې چې لامل شوی د ځوانانو کډوالۍ ډېره کړې. خو که تاسو وګورئ، ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي خیراتونه کیږي په کلیو کې، ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کیږي. مثال پیسې ورته پور کیږي، خو په دې سختو لارو لیږل کیږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته، چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته ته دوی ته پیسې راولېږي، دا لامل څومره مهم دی؟
هیواد صاحب زه نه پوهېږم، د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې که له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه را ولاړ سي یا حداقل راټیټه سي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې را راځي، سي هغه اصلا د دې وړ نه دي سي انسان ور به هغه لارې تجربه کړي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید ووایم سي. باور کوي د اکثر ځوانان ماته مسجونه کوي، ډیر نور ملګرو ته مسجونه کوي، سي موږ څنګه وکولای شو سي ولاړ شو. لکه تاسو چې ویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده، سي د پلانکي زوی بهر کې ده، اوس مازوی باید ولاړ سي. او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کیږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کیږي، او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبر وکړو، دا یوه ډېره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي، مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي، له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سحر صاحب څخه وکړو.
په دې کې شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه دا تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټاپل تام نه کتل کیږي. په عادي شکل سے یو څوک کولای سي سي په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي سي بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بل اخر راسي. یعنی د لدینا صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دی. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته پلوه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږ دی او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځانو باسي.
او یو ویلا تم کې دی چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا هم داسې.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکرونه کې چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانې چې یا واوري د دوی پښې وهلي، یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانې ورپیدا شوي. دغسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټه سي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سحر صاحب، غوښتل مو له تاسې د واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوای شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوندو کې خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسې دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، لنړی سره آشنا سی او د نړی مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونو تجربه کی. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو لا اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تی لري هغه ژوند ده، حد اقل ژوندی خو یې، حد اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي، او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نیو ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي، ته بل اخر بیا دې ټولنې دی وګو بار ګرځي، د خپل کورنۍ دی وګو بار ګرځي، نو دغه د لبد نه خو به تر حالت بیا نو ظلم مخه کوي.
خالي می سب غړ په دې اړه ستاسو خبرې هم وورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او ک نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي.
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پویږي زمينه ورته مسایدې په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ د یو ځوان چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي، دوی مرګونی لاري تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغه دلته په میاش په کال باندې دی بيخي د کور څخه نشي وته، یاد د پښې خوږیږي، یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده چې دوی کولای شي د تحصیل لپاره د هیواد څخه وځي، که دوی کولای شي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو څخه وځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی کاچاکي لارې تجربه کړي، د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلا سي، نو دا ډیره خطرناکه لار ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکي، او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډیره خطرناکه لار ده، مرګونې لار ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکوي، بیا افغانان ډیر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاس ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمينه ورته مساعدې خوښه تر شامه، که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمينه مساعدې.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي،
او تاسو ای لازادی رادیو څخه اوري.
د ووم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزرپوري برخه ولولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا را ژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړه غلط کړی دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخښې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوی، د دوی د ډلې څخه و او داسې نهسې کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلی وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه یې کول. امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي، ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه الصلاه والسلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی له بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم خې اړیکې درلودي. نن به د هارون رشید لمر کورستا د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار لمر کورستا د هارون رشید لار تعقیب کړه کې د حکومت کولو بلا بڼه غوړه کړه. دا تاسو او د هم د خونکی درس.
په تیر درس کې مو ویل چې هارون رشید په 1309 هجری قمری کال کې وفات شو نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشن یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشن استی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د د پلار کموسیات کړي وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. دغه پلار وصیت داس وو چې اول بده بیا د تورور ولیعهد دی خو دغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې خبريږي د امین پر خلاف راپورته کیږي ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره اړیکې پرې کړې او په خپل د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېژل. علي بن عیسا مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار وو طاهر د سپهسالار وو چې د سپهسالار د ټول عسکرانو یا هم سپاهانو پر سر مشرته ول کیږي د طاهر لخوا وژل کیږي. هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي خو دا ځل هم د مات سر مخامخ شو او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 1098 هجری قمری کال کې بغداد ونیوي او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سره مامون ته په چپمرو کې وو وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی ترلاسهونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چینو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله بدی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له شلو کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. خوونکی دا ویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی راځو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مقننه او قضایه څخه جوړ و. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولو غنیمت مالونو جنگی غراماتو او پاچهانو د تحبونو تر لاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباښه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1,000,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي.
پام دی هیله لتاسو مغختنه داده چی لدرسی ساعت ورسته لننانی لوستل شوی درس څخه په استفاده پخملو کتابونو کې راغلی پوښتنی او تمرینونه حل کړی. نننای درسی ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسی داخ پرونه اوری او داخ پرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Shut up.
جانا زبطان